ta pregde.
دا مشال رادیو دی په یو بل خبرونه کې تاسو کوربه ګل ایاز ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې شوې دي په دې خبرونه کې درې 19 پروګرامونه لرو لومړی د سندرو مل کې به په هند کې ډیر د افغانانو حال واوري دوی 19 پروګرام ځوانانو وخت کې به واوري چې په خیبر پختونخوا کې د سکولونو تباہ کولو سره په طالب علمانو څومره اثر پریوته دي او درې 19 پروګرام اتلان کې به د پښتو ژبې لیکوال پیر روحان د ژوند په اړه واوري خدار سن اولاندی په دې سات خبرونه د عبدالحی کاکل ناورو
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی د افغان حکومت او د وسلوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او درمسته کولو لپاره به روغ لوبوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارکې میاشت پیل شوه د نړۍ کوتونو په شان کې د څارونکو د مدې پر غځولو د سلا کېدو په لړ کې ډېر لږ وخت لري موسم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دوی د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او د برابرولو لپاره رول لوبولای سي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي نوموړي دغه خبره پروند د زیارت پر ورځ ناوخته په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه
پاکستان از پلینګ رول اف ا فسیلیټیټر
پاکستان د اسانتیا او د رامنستکون کې رول لوبولای شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو پاکستان کولای شي چې لبیلا بیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابر کړي او موږ به دغه کار وکړو
نوموړي د هغه تورونه هم په کلک رد کړ چې ګنې پاکستان له ترګر سره ملاتړ کوي دا غټ خبر کانفرنس روسه لاغې سوې چې د افغانستان پاکستان او برتانی مشرانو پرون په خپل درې اړخیزه غونډه کې له ترګري سره د مبارزې او افغانستان کې د سولې له بهر سره په ملاتړ ټینګار کړی وو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارکې میاشت پیل شوه په پاکستان کې د روژې میاشت د کتلو لپاره به هلال کمیټې نن کښېني بلخوا په پېښور کې به نن د مسجد قاسم علي خان او وروتي هلال کمیټې علما هم یو ځای میاشت ګوري د مسجد قاسم علي خان مفتي شعب الدين وايي دوی به له حکومت سره نه بلکې د شواهدو پر بنیاد فیصله کوي مفتی شهاب الدین خیبر پښتونخوا کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې په یو ورځ روژه او اختر نه دي لمانځل سوي د میاشتې پر لیدو د حکومت او د مسجد قاسم علي خان ترمنځ زیاتره وخت اختلاف پاتې سوی دی د پاکستان د کراچی په ښار کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي د کراچی ښار په بیلابیلو خورخ کې د دوو کسانو په بوجۍ کې بند مړی هم موندل شوی همداراس د ښار په لانډی سیمه کې یو مشکوک ډاکو هم وژل شوی دی د امریکا د جیولوژیکي سروي ادارې د افغانستان د معدنیاتو علاقې په سولو کې په اویا برخه کې د قانونو او طبي زیرمو سروي مکمله کړې ده د امریکا د جیولوژیکي سروي د ادارې یو اس جی سی ویاند الکس ډیماس له مشال ریډو سره په مرکه کې ویلي دا سروي چې د یوې نوې پرمختللې ټکنالوژي په مرسته سوې په افغانستان کې څلیرویشت سیمې په نښه کړې چې د سرو سپینو زرو او د نادرو اوسپینو پراخې زیرمې لري ښاغلی ډیماس وویل دا ذخیرې د قانونو په اوسني مارکیټ کې چې له اقتصادي پلوه د ودې په حال کې دي ځانګړی اهمیت لري د امریکا د جیولوژیکي سروي ادارې دا سروي د امریکا د دفاع وزارت د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو د څانګې د کاري ډلې او د افغانستان د حکومت په غوښتنه ترسره کړې ده د نړۍ کوتونه په شام کې د څارونکو د مدې پر غځولو د سلا کېدو په لړ کې ډېر لږ وخت لري ځکه چې وخت یې نن تر نیمې شپې پورې ختمي شي چین او روس د څارونکو د مودې د غزولو په اړه د مغربي هوادونو له لوري د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د امنیت په شورا کې وړاندې کړل سوی قرارداد ویټو کړی و. په پریکړه لیک کې دا دمکۍ هم ورکړل سوی وه چې کچېرې د شام حکومت د نړیوالو په ملاتړ د امن پلان عملي نه کړي نو له بندیزونو سره به مخامخ سي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لی باو ډونګ د قرارداد غیر متوازنه بللې دی. دا قرارداد مسوده په جدي توګه لانجمنه ده چې پکې داسې غیر متوازی خبرې دي چې مقصد یې په شام کې یوازې په یوه ډله فشار اچول دي. تجربې دا خبره ثابته کړې ده چې داسې کول به د شام د ستونزې په حل کولو کې مرسته نه بلکې د مسلې سیاسي حل به له منځه یوسي. دا شان روس پر غربي حکومتونو تور لګولي چې غواړي قرارداد په شام کې د فوجي مداخله لپاره استعمال کړي. رپورټونه وایي چې دایسي د امنیت شورا نن یو ځل بیا د څارونکو د میشن پاړه رائے اچونه وکړي. بلخوا یاغیانو د عراق پولیس سرنږدې په سوریایي پوځیانو برید کړي چې پکې یو ویشت پوځیان وژلي او پر سرحدي څلور لوی چک پوسټونه په خپل کنټرول کې اخیستي. په دمشق کې حکومتي فوج د یاغیانو پر ضد د درنا وسلی او هلیکاپټر استعمالوي. د امریکا ایوانې نمائندگان د راتلونکي کال لپاره د څه د باندې $650 ارب دفاعي بجټ منظوري ورکړی دی. ایوانې نمائندگان چې ریپبلیکن ګوند پکې اکثریت لري د نوي غړو په مقابله کې 364 غړو د دفاعي بجټ په ملاتړ کې رای واچولې. په دې کې $80 ارب د افغانستان جنگ په ګډون د هیواد څخه بهر په اپریشنونو خرڅېږي. سینټ چې ډیموکرات ګوند پکې اکثریت لري تمنسته چې د اګست میاشت پورې به په دیبای بجټ بحث وکړي. په سپین کې لسکونه زره کسانو پرون د هیواد په 80 ښارونو کې مظاهره کړي او د حکومت لخوا منظور سور سخت اقتصادي اقدامات پر ضد احتجاج کړي. د جمعې پر ورځ وختي د مډرټ مرکز کې د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره پولیسو د ربړ ګولې استعمال کړي. حکمران محافظه کار ګوند له هغه اکثریت څخه چې په پارلمان کې لري په کار اخیستو پرون د دې اقدامات په منظوري ټینګار کړي. د خبرونو پای
عبدالحی کاکړو چې د خبر تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ریدلی او لوستلی شي. او اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د سندرو عمل. په نننی پروګرام کې به تاسو واورئ چې په هند کې مشت اغوان طالب علمان ډیره دي هغوی کم سرګرمیان لري. د کې یو ادبي ټولنې چې په مہاراشتر ریاست پونا کې میشته ده دا غی سره زموږ همکار هارون باچا خبري کړی دي او دا پروګرام تاسو لپاره برابر کړی دي.
ګرانو او قدرمن اوریدونکو زه هارون بچایم او د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکی پیرزونه وړاندې کوم. مینوالو د لرو بر پښتون وطن یو شمیر ځوانان د لوړو تعلیمي زده کړو لپاره د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کوي چې له دوی څخه ځینې بیا د خپلو علمي تحصیلاتو ترڅنګ د پښتو ادب او کلتور د پرمختیا په کارونو هم بوخت لیدل کیږي. د افغان ځوانانو یو ډله چې د هندستان د مہاراشتر ایالت په پونا ښار کې د بیلابیلو عصري علومو زده کړې ترلاسه کوي د ځوان ادبي بهیر په نامه د یوې ادبي ډلې په ترڅ کې د پښتني ادب او کلتور د ودې په مخه خپلې هڅې پر مخ وړي. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې به قدرمنو د یادې ادبي ټولنې د وفا لغړی بشیر احمد کامران له خلیل وطن د باندې د دوی د ملګرو د ادبي او کلتوري فعالیتونو په حق لا ووري او ورسره بل سو سندرو خون هم واخلي لکه د فرهاد دریا په غږ د حمزه بابا دا غزل. Thank you. بشیر احمد کامران صاحب ډیره مننه ستاسو چې مشال ریډیو له وخت راکه که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو افغانانو ملګرو څنګه وکړی شو چې هندستان ته د زده کړو لپاره لاړ شي، او دا هم را ته وایي چې په څومره تعداد کې او په کومو کومو رشتو کې درسونه وایي.
ډیره مننه مونته په پروګرام کې بلنه راکړله. زم اوریدونکو ته سلامونه کوم، خپل نیک هیلې ورته وړاندې کوم. په افغانستان کې چې کله دغه نوي تحولات رامنځته شو، طالبانو حکومت راوپرځېد، نو هغې نه وروسته په 2006 کال کې د انډیا د حکومت او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو رسمي تړون لاسلیک شو چې د هغې له مخې افغاني محصلین وکولی شي چې انډیا ته راشي او دلته په مختلفو برخو کې خپل تحصیل ته دوام ورکړي. نو په هغه صورت کې دغه سلسله چې وه دا د 2006 کال راهیسې شروع شوله، او هر کال تقریبا د 1500 په شاوخوا کې افغاني محصلین په رسمي ډول باندې هلته دغونه امتحان اخیستل کېږي، خپل پروسیجر لري، او بیا چې کامیاب شي نو بیا راځي دلته په هندوستان کې زده کړې کوي. دې نه علاوه نور کوم محصلین چې راځي هغوی په خپل شخصي مصرف باندې راځي، او تقریبا د 15000 یا 16000 په شاوخوا کې زمونږ د احصایې له مخې محصلین دلته د هند په مختلفو ښارونو کې په زده کړو باندې بوخت دي، په مختلفو رشتو کې، کمپیوټر ساینس کې، بی بی اے کې، بی اے کې، انجینئرنګ کې، میډیکل کې، نور داسې مختلفو رشتو کې دوی دلته په زده کړو باندې بوخت دي. او اوس نوي معلومات داسې هم رارسېدلي دي چې دغه تړون او کانټکټ چې کوم شو دا نورم پسې غځېدلی دی، او د 15 کلونو دپاره هم افغاني محصلین کولی شي چې انډیا ته راشي.
کامران صاحب، د افغان زده کوونکو په اړه خو دې معلومات راکړل، نور د خپل وطن وګړي ویني چې د کار روزګار په غرض هندستان ته سفرونه کوي او یا هم په دغه ځایونو کې ژوند کول خپل کړی وي؟
دلته په ممبئی کې، په کلکتا کې، په ډیلی کې، په کیرالا کې څنګه چې مونږ کله سفرونو باندې ځو یا مثلا تورستانو په باندې ځو دلته ګرځو انډیا په مختلفو ښارونو کې چکر په ډول باندې یا معلومات راغونډولو په ډول باندې مونږ د ډېرو افغانانو سره دلته مخامخ شوي. په ممبئی کې خصوصا د کاروبار لري، په ډیلی کې ما ډېر افغانان ولیدل، همداشان په کلکتا کې ما د ډېرو افغانانو سره وکتل. نو دلته هم لکه د نورو ملکونو په څېر افغانان دلته راځي، خپل کاروبار لري، تجارت لري او دلته اوسیږي. د تعلیم نه علاوه مثلا نور خلک راځي دلته کار کوي او دلته خپل تجارت او دا کارونه په مخ باندې وړي. د افغانستان او د هندوستان چې کوم اوس پیل د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې په زړه پورې باندې دي، که نه د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارتي کوم کاروبار چې کوم دی، بزنس چې کوم دی، هغه هم ډېر کوچته سړی باندې روان دی. نو زما په نظر خو د دې خلکو سره چې ما کوم کتلي د دوی د هند دولت د برخورد او د دوی سره چې دوی کومه رویه کې کوم برداشت کوي، د هغوی نه مثلا دا خلک ډېر خوشحاله دي. نو داسې کومه خاص موضوع سره زموږ نه یو مخامخ، ځکه دا څلورم کال دی اوسه پورې داسې موضوع نه رامنځته شوي چې هغه کې مثلا څوک شکایت وکړي یا دا وکړي هغه وکړي. نو ټول دغه پروسه چې کومه ده دا ډېر سموتلي په مخ باندې روانه ده.
کامران صاحب، اوس په ستاسو ادبي سرګرمایو په لور راشو، که د ځوان ادبي بهیر په اړه راته ووایئ چې دغه ټولنه تاسو ملګرو کله جوړ کړه او په ترڅ کې هغه کوم ځانګړي فعالیتونه دي چې تاسو یې ترسره کوئ؟
دغه ټولنه خو د نن تقریبا دوه کاله مخکې د جون په میاشت کې دلته مونږ د کوم ملګري وو تقریبا په پونا ښار کې چې د مهاراشترا په ایالت کې دا یو ښار دی، په دې کې تقریبا د 800-900 ترمنځ زده کړیالان محصلین دلته زده کړه کوي. نو په دې کې چې مونږ د کالجونو کې کله وګرځېدو د خلکو سره کېناستو، شاګردانو محصلینو سره مو کتل، نو په دې کې ډېر داسې محصلین وو چې هغوی د ادب سره علاقه درلوده، د فرهنګ سره علاقه درلوده، د شعر و شاعرۍ دې کارونو کې هغوی دخیل وو. نو مونږ یو څو کسانو مشوره وکړه چې یاره د دې نه یو ټولنه جوړه شي او بیا مونږ وکولی شو چې په ګډه باندې دغه حل ځلې د پښتو دغه وروسته پاتې بیړۍ مخ په وړاندې بوځو. نو په دې اړه باندې مونږ بیا کېناستو، هغه ټولنه مو جوړه کړله د ځوان ادبي بهیر په نامه باندې. او په دې کې مونږ چې اونیزې مشاعرې لرو، کره کتنې کوو، غونډې لرو، دلته چې کوم فنکشنونه کې په کالجونو کې په هغو کې اشتراک کوو. همداشان مونږ دوه ګڼې اوسه پورې د مجلې چاپ کړي دي، چینی مجلې په نامه باندې، په درېمه ګڼه باندې کار روان دی. نو دغه ادبي فعالیتونه دي چې دلته مونږ کوو. مونږ هم استازي لرو په کابل او پېښ خوردوړو کې استازي لرو وطن ته ملګو هغه ماسلین چې دي خو اکثر زمونږ فوکس او مین ټارګټ چې هغه دا ماسلین دي کابل او پېښور ته تقریبا مونږ لس یا شلو په تعداد کې مجلې لیږو هلته په افغانستان کې مجلو لیږل ته دونه ضرورت هم نشته ځکه هلته ډېر زیاتې مجلې کار کوي خو دې ځای نه چې کوم افغان ماسلین زي هغو ته یو څو دانې ورکوو بیا هغه هلته رسوي خو زمونږ مین ټارګټ او کوم دغه اصلي هدف چې دی هغه دا ده چې دلته چې کوم ماسلین د تر منځ دغه د شعر او ادب د کوم کاروان چې دی د مخ په وړاندې باندې بوزو دوی د ادب سره آشنا کړو د شعر سره آشنا کړو
سنزرے پلاس رانی میں دبام کا اتارے پلاس رانی میں اس ڈول گلی بام نورانی سپند کو چارو سلام نورانی کھڑو بوئے سرفی زوان اڑا دے شیر ماسی گرے چورا بام اڑے دے چھائی پرخشوں کشمانی بجلی چھاترے یادنا دلالی اوجلی زمان دکھلی آقا دنگا جنے آقا پس پیر کے غنم رنگا جنے اسے اصول سالو لمانوئی اس پس پسوں بت چمبانوئی لکا غٹی تماتور تولے پٹے بسر کا فان کھیترے ہم زولے پٹے تو لوگا منو پیدا پریخے دا عرش پر لوری دعا پریخے سرے پٹو لو پسے ٹول داغ دا دشمن دا دخت دا غاٹول داغ دا لکر انزور زیڑا پاڑا چلے اغنم رنگا غاستانا چلے زمن دکلی آغا دنگا چلے
د ادبی سرگرمیو تر سنگ کامران صاحب تاسو کوم کلتوري او د پښتو موسیقۍ پروګرامونه هم را جوړوي کې څنګه او څوک سندرغاړي ملګری بیا لري سو دغه مجلسونو درته په خپل هنر سره خيسته کی
دلته مثلا کوم کلتوري پروګرامونه په کالجونو کې نو دلته به تاسو کېږي چې د هر هواد خلک خپل لباس وړاندې کوي چې مثلا دوی سره کوم لباس وغوندي خپل موسیقي وړاندې کوي نو دلته افغاني محصلین چې کوم دي هغوی بیا اترن کوي او د اتن سره په څنګ کې تاسو پوهېږئ چې اتن سره سندره چلانی او بیا محصلین دغه کوي اتن ورسره کوي سندرغاړي دلته شته دی او داسې راټولېږي سره بس دلته چې کوم دغه محلي حالات او دا شیان موجود دي خپل ذوق پرې خړوبوي خو داسې پروفیشنلي داسې سنګر نشته زمونږ په منځ کې خو بس د خپل ذوق د خړوبولو لپاره د ملګري راټولېږي یو څه کوي د محصلۍ چاپېریال دلته په خپله باندې غونډې جوړول یا د ایونټ جوړول دا ډېر مشکل دی کنه هغه ډېر دغم غواړي پیسې او دا شیان ډېر غواړي دلته په کالجونو کې میاشتې د دوه میاشتې بعد داسې یو پروګرام لري د ټول انټرنیشنل چې کوم سټوډنټس دي هغوی راځي او خپل پرفارمنس ورکوي
بشیر احمد کامران صاحب د سندرو میل خپرونې وخت سرته رسیږي نو په پای کې ستاسو یو ځل بیا ډېرې مننه سره کوو غواړی او د هندستان د غپونا خار څخه خپل وطنوالو ته د مینې کوم پیغام ورکې.
اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې د جنگ او جګړو د خکه او نفرت نه لاس واخلي، علم او فرهنګ ته مخه وکړي، قلم په لاس کې واخلي او د پښتنو د وروسته پاتې ټولنې د پرمختګ په لور باندې راهي کړي.
باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دوه منمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د زوارانو غږ او اتلان. دا خبرونه تاسو په انټرنیټ په هم اوریدل شئ په www.mashalradio.com. اوس وخت ماسپخین دونی بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان ویلی د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنس په خبرو کې د اسانتیا او درمنست کولو کې رول لوبولای سي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دی. په پاکستان کې د روشه د میاشتې کټول لپاره هلال کمیټه کښنی او په پېښور کې بنند د مسجد قاسم علي خان او روتي لال کمیټې علما یو ځای میاشت ګوري. د پاکستان په کراچي شهر کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان په بیلابیلو پېښو کې وژل شوي دي. د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان د معدنیاتو علاقې په سولې کې په اویا برخو کې د قانونو او طبي ذخیرو سروې بشپړه کړې ده. د نړۍ کوټونه په شام کې د څارونکو د مودې پر غځولو د سلاکېدو په لړ کې ډېر وخت لږ وخت لري، خو تمه کېږي چې نن به یو ځل بیا د امنیت په شورا کې په قرارداد کې د څارونکو د مشن په زیاتولو رایه چونه کېږي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول، اوس وخت شوی دی اونیس پروګرام د ځوانانو غږ. دا ځانګړی پروګرام دی. په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ چې زموږ همکار اسرار العالم محمد پاکستان ته تللی وو او په خیبر پختونخوا کې چې کوم سکولونه د وسلوال طالبانو لخوا تباه شوي دي، د دې طالب علمان له کومو ستونزو سره مخامخ دي، نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه وښو.
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ټچ کم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخ
پروگرام د ځوانانو غ کی د خپل قربا اسرار علم مومن سلامونه منی اوریدونکو دا پروگرام ما په قبایلی سیمو او پیښور کې جوړ کړي هلته می د قبایلی سیمو زده کوونکو او دوران کړی شو سکولونو استادانو سره په ډېره خبرې کړي چې په قبایلی سیمو کې سکولونه څو ګرانوي
هلیکاپټر باندې پاسه ګرځېدل سکول وران غره
پر مسکم د دې سکول هو درې سلور کال وشو چې دایره وغورځو او د طالبانو یار امپری خو د بدویل تزیر عزیب سپیش
دوه بجو ټایم کې بس د تقریر د غراله طالبان او د سلور طرفه ته بمونه کې خودل او وایلو زو
د قبایلی سیمو د افاتو د نظم ادارې یا فاټا ډیزاستر مینیجمنت لمخې په قبایلی سیمو کې څه باندې سلور سب سکولونه وسلوالو په چون کو توکو سره تبا کړی دي د غرنګ د دې لواجه قریبا د 15 لک زده کوونکو تعلیم متاثر شوه په دې کې ټټولو زیات شاوخوا سل سکولونه په مومند ایجنسی کې نړول شوې دي زخپل د کوزو مومند ایجنسی میا کلی ته وغلې ووم هلته کې مې د یو تباه کړی شوی سکول لز د کوونکو سره خبرې وکړې هغه د خپل سکول دورانې دوه سره ته صدا سي وکړه
آصف نام آصف اللہ تاوجی پنځمه پوره می ویلې جی دا ول نه ول پنځمه پوره می ویلې سکول شورو او ټول وړو پکې سبق ویلې جی د شپې را لیل بس پکې مکیم ته کو سکول زمان ما مانیم ته کو سکو یا ویللتي او مې سنې مې سنې پکې کې خو دل او درا زر اوم مر را پرې واتو اخیره کې په سبس به را د شو بس سمې را وغورځو درې چې سکول و نه را پرې واته د سینه ډیر زیات مې سنې پکې خو زمون کور ول لکه مور دل ټول وروتی وکنه ورتل چې را دا ولې کوي دا هو اړدی دل تر دې سکول وای دا دی غری زمون په خپل بچی سکول وای دا شی مکه ولا غوی ویل چې را دا بس زمون خو خله مونږه کو دی کستاسو سکار دی او کتاسو پکې سوای نو لا کورونه مدل کینو یوازې سکول نه کم اس کم د دې سکول خو چې ډیر ډیر کسان یو 500 کسان خو به وو زکه چې جی دا ول نه ول در د پنځمه پوری سکول دی نو دا غو دوی سکولونه او جبه دا وران شونه بس بیا هم کوم ځای کې سکول ویلې نه دا غو نه بعد هم سبق نه شولې پنځمه پوری مې ویلې به دا راو غورځو نو بیا هم کوم ځای کې وی دا هلم دا وی دی یاري نه شو کولې مونږ ویل کبل سکول ته کوبل به مرو غورځي که مس کم د دې سکول هو درې سلور کال وشو چې دا راو غورځو نو د طالبانو یاري پر خو د بدوی تلزیر عزیب سپیش تا شي سکولونه نه پرې دی بس
محمد جنید چې د کوزو مومند ایجنسی د میا کلی اوسیدونکو دی هغه هم د خپل سکول دوران دوه قصه څه داسې بیانوي
سکول چې د شپې ته پلان مې ویلو ته سلار بار وایس په شپې ته کې څنګه 4 بجې شوې مې لکه دا وران سر کې مې پلان ته لکه سکول وران شو هغه مو به ډېر خپه مو اوس په سکو اوس به پلان ویلې بس په ریزالت او سکول کې وران شو
ته چې وساسې خپل سکول ته ګورې په استاد زر کې سره ځي لکه ته څه ګورې
چې خپل کیو لکه چې خپل ځان سکول مو بس سکول مو نه دې کړه اصلا هغه دا کلاس د سره ورمو دې نه هغه وخت نه وستو یا درې مو کلاس
اوس هم ته یادې چې لکه دې کې مونږ دالو به کولې
دا دې کې مونږ لوبي کاو دي چې ورون کې سره لوبي ټوکې ته وي دوبتي او دې چې برته وته ولته چمن خستا چمن کې بچ کله بجلی بنا وګرمي مشور چمن کې بکی هستو خسته بوټو ودلته ها
سکول دا سو واقعیا یا دا خبره ته یاد شي پندوره او د سکول د ګوري او به ته یاد یا خبره د سکول
هغه بس سبق کې خو خو لري کېد دا خبره نږدې مراته مر ګرم بکرا سره هو
د غرنګ مونږ د نوخار په جلوزو کېم کې هم د باجوړ جنسې د یو ماشوم سره خبرې کړې هغه وای د سکول ملګری یې ډیر ځات یادېږي
خالد درین کې درین
درین په سبق وې ها او دلته وځه را لې
بس دلته دلته تر باندې دځي ویو هلیکاپټر را باندې پاسه ګرځېدل نو سره ل سکول وران کړه
سکول وران کو به دلته را لې
پیدل تر اړ دلته سکول مې کې داخل شو بس دلته اوس درین کې شو
ها اول ته سوم کې وې
اول ته په اول کې و
دلته کې خوشاله وکړلته
دلته کې خوشاله نیم چې هغه زمونږ خپل وطن
خپل وطن او ملګری دلته کې پاتې شو کراغلی سره
ها پاتې شو کراچۍ ته لاړ څوک چې پیندې ته لاړ څوک څوکال ته یو څوک دلته چې کیمونو کې دي. هلته خو دلته ګرمي ډېره ده، ټول جوټینګان دي. اسکول جوړ اوس وران شوی دی، ډز بي شوی، دماکه بي شوی، چل پکې شوی.
چا وران کړی دی؟
حکومت وران کړی. نو
اسب چې د کوزو مومندو ایجنسی د میا کلی اوسیدونکو دی، وای د اسکول ورانېدو وروسته یې یو شمېر ملګرو په نشو لاس پورې کړو.
جی ډیر داسې شته دی، نشې مشې خلکو شروع کړې، چا جی چر شروع کړل، چا سګرټ یې شروع کړې، چا نسوار جی شروع کړل. به دغه شي ځان دي چې ځکه چې فارغ شو اسکول چې کوم سړی وایي، نو هغه بې اسکول سره جی طبیعت یو شو کې، هغه ذهن هر سی کتاب سری چې اسکول نه فارغ شو بس بس به دلته دا شی دی جی چې به نشې مشې دی چرس دی یو شی دی. ډیر مرګري زما داسې دي چا په غلطو لار روان شو، ډیر کله سپیلوز داسې نم اوس پس وزګار ګرځو چې په تاغه لتا سمې ده سکلی کې پراتی وزګار بس په زمینداری دا بس ګرځو را ګرځو اسکول چې او ار سر هټک تا کودل تبم کا پښه په لګولې جی پر پټونې بم کولل کرکټ یې بم کولې جی ریس سیستم کې سین تا فوټبال لو کوزی دو پیټي استاد سره بم ډیر خوشاله نه مې کې دی خو اسکول چیرول وی جی ار سبس کډ وټ صحیح جی دا ټول زینې دلته ومنګ نه سودا زینې بدغه دغه کې جی باتروم وی وسل خانی هغه راول بدل ته بوبه تختای مختای به منځري د غزه کې نه وشن واغه مران کړ جی ډیر ار سوران شو پکی مکی چې کوم واغه سره ته یوړ بمبي ممبي مکمل ار سابې سیستم ار سامان مامانی اسکول لا یوړ یو شیم پکې پرې نه خدای ګب شپ مرګري چې کوم واغه ټول بد سې کړل چې ورک راو راک کړل دې د ما کو سره غیب شول تر ته یو یو پسې وکور تل چې کسانو ګورې روباسه یو یو د کور روباسه دې دا کې خاخيره کې غلط به ډیر زیات خراب شي.
جی زه اسمت اللہ وزیر دے ساؤتھ وزیرستان سویلی وزیرستان سره می تعلق ته اسلامیہ کالج کی بی ایس اکنامکس کوم.
زما پختنه ستا سونه دارا چې په قبایلی سیمو کې تقریبا سبان دے سلور سو سکولونه غا ونړول شو تقریبا تاسو ټول ته پته را نو سوې چې دا کار سو کې او د سم مقصد لپاره کوي
سکولونو باره کې چې دا سو کې او سم مقصد لپاره کوي دا خو موږ ته ز خپل وزیرستان یم او دا پته را تنشته چې سو کې کوي ولته ډیر قسمه خلک دي حکومت ته عوام دي فارنران دی پکې ډېر قسمه خلک دی خو دا پته خو زه ستنه وای ستنه شاملې چې دا به څوک وي
زریبل ملګری سفر زما
وایز دیس از می سوت ساوت وزیرستان ایجنسی ایسلام کالج سټوډنټ ام ایل ایل بی کوم اور سکولونه دې کې چا مفاد دی ولې کوي دا خاص طور پر د کم فاټه خلک دی دا نر غوړي چې دو مخ کې راشي دو کې د ایبیلیټی سره چې دو مخ کې راشي اور دا گورنمنٹ یا دا ملک دا پارا لگا ہر فیلڈ کے خکاروں نہ ہوگی دا لگا کدیشی پیننگ مختلف ایجنسیز دی ڈیفرنٹ مختلف ملکوں نام کی دیشی اور غنہ خواڑی دا کسان مخ کے راشی ایجوکیشن کے ایجوکیشن چی راشی نو دا ٹول مسائل ہر کے دو تو لگا ایزی شی با
زمان فدا محمد خیبر میڈیکل کالج نہ فارغ شو ما د نار تو زریستان سره دا خلک دي چې کوم بهرینی لسونه پکې انوال دي چې دا قبایل ټول عمر دا انتها پسند دي او دا
کوزو مومندو جنسی په میا کلی کې مو د یو ران کړی شی سکول استاد سره خبرې کړي راځي چې په ګډه ورته وکړو.
زما نام سید محمد استاد ده او زه مخکې چې پېښور کې مو دا غځنم به د لا ګورمنټ پرایمری سکول نمبر 2 ته ترانسفر شو. سکول نمبر 2 دا ډبل سټوري و او تقریبا د 12 کمرې وي خو ډېر خوله ډیزاین باندې او ډېر په مضبوط جوړ کړو. د شپې تقریبا 2 بجو ټایم کې زما سره تا کور جوخت دی 2 بجو ټایم کې بس د تقریبا غراله طالبان او د بسلور طرف ته په مونږ کې خوده او وایلو زو
او چې سکول وران شو تاسو ته سورات چرال تل توګه سکول وران پروت او
نو دا چې مونږ وران روم ډېر خپه شو اسی دیکھ بھر منگتا تنخواہ ملا ودا واڑو مشمان تم سبق ماں بچی پخ پل ودی کے سبق وے لے رہے ماں چ بچی ری دے دینا ٹوپ رخش وی دی ہاں با ماں کما شمانا دی جنا کہی دے کالا خان دی منگ ٹوپ دے کے داخل کھڑی اور دینا پارخش وی دی
استاد کا خیر کہ بس صرف دار آتا وہ غزیرا تو خی جل تک بتا سنا سویل دا کہ ہم کھونا کولا سنٹان تا سر ناستو
منگ با دا کمرے اکثر منگ با کمروں کی دن نہ ناستو کمروں کی بدن نہ ناستو پکی برا تھا لگی دل اڈی خو مزیدار خیستہ بلڈنگ ہو زمنگ پکی شیر تیم چالا کان تا دالا کان ام پکی خوشحال ہو منگ ام پکی خوشحال ہو تو ڈیر مزیدار خو بہر حال بس دا بو چی از منگ بد قسمتی ہوا او یا بس چد سے حالات رال پدیجیا بانے او دا سکول وران شو دا زمنگ تر شیر تیم چپدی جا اسم سے تیرے گما ازما کور دل تنز دی دے چپدی جا تیرے گما پدی سکول بانے نزما حضرت درد درسی
چچا وران کڑے او سجا گو دس پیغام مر کول غوای
پختون قام ب دومر دا دا چکم کار کیگی نو دا د ټول ملک او د قوم او د علاقه خصوصا ډیر خط نقصان دی او په هر حال پکار دار چې دا شی بنشي دا شی بنشي خپل قوم تا بلکې دا د قوم تا نقصان رسول دی د ملک د دې قوم بچی تبا کولی نه سبا خود شي وخت دی چې بچی لا علم پاتې شو د تعلیم نه روسته پاتې شو نو غټوله زندگی تبا شو دا
استاد تاسو دی علاقه اوسیدون کې من سبا چې کدا شي ټول سکول نو ورانش دې ته چې کوم ځوانان دی هغه بچی کوي په کوم لارو بزي
هغه نه بزناور جوړ شي زناور به دې جوړ شي او همدا قشانتي شو کې وډاکه په لارو کې بکینی او داخل امن به تبا کیږي فساد به یو وخت او معاشره به تبا بربادي
او ردونکو تاسو د زده کوونکو او مشرانو خبري واری دي د دوی په خبره کچره د سکولونو دورانې دوه لړۍ هم دغه سره روانه و نو دې سره باندې یوازې دغه سیمه ته بلکې ټول قام ته او ټول ملک ته نقصان ورسیږي
د ځوانانو لاسترولنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
د ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو
د ځوانانو غک خبرونه کی لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخت شبې دی بل اونیس پروگرام اتلان د مشال ریډیو په اتلان خبرونه کې دا ونې د پیر روخان په اړه په واوري پیر روخان نه یوازې د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړي بلکې ګڼ پښتو کتابونه یې هم لیکلي دي او پښتو ته د روخانتو او د غورزنګ په نامه یو سیاسي تحریک هم پریخدي بشیر غوښته دي پروگرام کوربه دي او تاسو هر چهارشنبه او د جمعې په ورځ له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي زه بشیر غواخیم او نن درته په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان پاړه ډیر څلرو د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری و کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم و خپلارې د هندستان په پنجاب کې واده کړی و پیر روخان مغلطا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی و په پښتنو کې د تصوف فکر رامسته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلی و
پیر روخان خود اکبر بادشاہ دورو دی د وزیرستان راپورته شو خود د فیملی چکمرم هغه د دنه مخ کې د 300 کال پورې ابراهیم دانشمن چکم دی دا دی اور نکو او دا د بهاودین زکریا رحمت الله سره د عراق راغلی او شهاودین سروردی رحمت الله د دی پیرو د مریدانو دی ادوار ان د سنترول د چتاس لاشه ورته اسلام تبلیغ دی ادوار چراغ لن دی سلو کچا یو چې سبا ملتان کې پاتې شم او تو کو انسان تلارشه پختنو وطن ته به پختونخوا ته به پخوا کوستانو به نو دی لارو په وزیرستان کې په کانګورم کې ډیر شو لوی فیملی او د دې بل یو لیکوال دی هغه دا وایي چې را تذکیر الانصار راغیو کتاب دی هغه لیکلی چې په هر دور کې زمونږ د کورنۍ کې د وونه وال تر یو له سپوره او یا خامخ په یو وخت په یو زمانه کې دا ټول خوارو جی په انډیا کې خوارو په بنگال کې مخخ دی جلندر د دې دویم ځای والته کې کورونه مو سره جدادونه مو خدن علاوه روحان چې کوم دی باقاعده صوفی او ډېر مجتهد صوفی
خو د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولی شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روحان د مشتکېدو په اړه وایي
دا چې بيزو شو کنه چې کله زده نکونه راغل کنه وزیرستان ته وزیرستان ته راغلو په دې کانګرم کې د ورمرو قبیلو سره دې ډیر شونه دا خو بس پښتانه شو کنه پښتونای شي خلګه پیاوځه کې وو دلته بیا داسې کیسه شروع چې د پلار چې وو نو کله لودیان پښتنو چې هندستان فتح کنه هندستان واغستو نو د دو پلار او د دې مشران بیا د لودیانو سره لړم هندستان تا نو الته په هندستان کې جالندر یو خار دی چې جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی هغه داسې ښکاري ده چې د نیکه ابراهیم دانشمند آباد کړی تو بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله نو دې د یو کال ماشوم و چې بس پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګن اختیار کړه او هلته کې چې کم دی نو بیا د میری مور سره او د میری مور سره لږ مور سره ډېر ښه نه خو دا جینیس یا نابغه خلک چې هغه وي دغسې نو پلار یې بیا د نور مېرنۍ ورو سره دی چې څه تعلیم و د هغه وخت سره مرغېږه هغه ور باندې وکړو بیا چې کله دی بالغ شو ځوان شو نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده
اوریدونکو پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل مهال تر ټولو اغیزمن سیاسي ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي د بیلابیلو لیکنو تر مخه د غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعال پاتې شو او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې د روخانی تحریک یا غورځنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو وروسته وروسته یې سیاسي رنګ خپل کړ او آن په وسلواله مبارزه واوښت د دوی غورځنګ له وزیرستانه پیل شوی و خو د ادبي کارونو اغیزې تر ډیره او تر لری لری پورې خپور شو پیر روخان نه یوازې د یو مېری پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روخانی تحریک پړوای چې یو ډیر منظم غورزنګو
زمان خیال لی ده پختونخوا پا علاقه بانده ده طول نمونظم تحریک چکم ده 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 پی روخانو یو خوی ادب تا فیدا ورکا و ادب بنیادی که خود ده پختو ادب ده دون شعران پیدا کل بل اغا کلچرلی اوم خلق ده کل پا میوزیک که ده یو شاگرد راگون ایجاد کل نو ده یو سیاسی چه روم ورکو ده چه گرزه دو کنه ده که باچا خان پشان نو ده مذب تبلیغ خوی کولو خوز منگ زن مشران وی چرا ده یو سیاسی مقصدم نو ده زمان خیال لیم باقی ده ده پختونخوا پا تاریخ باندی ده تون نلوی تحریک ده دن چه کم ده خوشحال خان ده دنا سرغشتی ده اغا بیا تحریکو چلولو بیا میرویس بابا احمد شاہ ابدالی باچا خان چکم دے اسم کتاب چا چاپ کرے بایزید نے تر باچا خان بوری ندا داغی وقت کرے تر اسا پوری چا روان دی کو
ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک دا روخانی تحریک دا منظم والی ثبات او خوالی وجہ دا پیر روخان علمی کورنی خی داغ پوینا دا پیر روخان پا کورنی کی خزو هم تعلیم کرے و او سړو هم او همدا وجه وا چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو
دا یو ډېر علمي او مذهبي کورنۍ وا او نو یقیني خبره دا ده چې دا سي علمي کورنۍ چې پای کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغه په دې افادیت باندې پوهیږي نو هم زنانه او ته هم نارینه او ته به هغه هغه تعلیم ورکو نو د دوی تربیت چې بیا کړی نو یقیني خبره ده چې هم خپل زنانه او تربیت کړی دی او هم د خپل ته ګورې نه د ده په اولاد کې د ده په زامنو کې او د ده په نمسو کې د ده په کروسو کې تر اخره پورې لکه ته د پوې او د ده یعنی چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشره او د سردارې نو هغه ټول خصوصیات په دوه پښتا یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی
روخانی غورځنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولی دي د پیر روخان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روخانی طریقې او لارې د تک په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړي ډاکټر پرویز مهجور خشکه وای چې د پیر روخان مقصد او هدف واضح وو. هغه غوښتل چې خلک یو جمهوری سوچ ولري او په بې ځایه دودونو او رواجونو کې ښکیل پاتې نشي.
دا مذهب په بنیاد باندې، اسلامیک ایدیالوجی په بنیاد باندې، هغه د پښتنو معاشره رغور غوښتل او دغه یو کتاب د سورت توحید په فارسی کې ابا قادر خپل تحریک آغاز او مقاصد کوي. هغه وی بادشاہان د خپل هوس ملګری لپاره لګیا دي، غریبان په خپلو کې جنگي. دا څومره یو جمهوری سوچ دی او رانه یې پکار. او قاضیان په کار لګیا دي په پیسو باندې انصاف خرڅي او بیا د میا مولا ډېر سخت مخالفت کړی چې د خلکو قصول زی او ورته وی چې زموږ د نیکی سروړی کرام نه کنو بس خیبت به ضرور شي. بل هاجر مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانقابه د غلاف د اتل سره ټوټې بیروړي زه چالو کوم خپل دو چې سړی به مور شي ور په سترګو کې واچ زه راز دی به خوده وګ پیرو خان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل بخلاصي.
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روخان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوه او له ټولنیزو بدۍ وایي مخاطر یو څه هدا وختي، نو خپل تحریک ته یې سیاسي شکل ورک.
هر تحریک اول په یو رنگ کې راپاسي، یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه څه نورو د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو لپاره د بننن د اصلاح په خاطر، نو هغه به ورو ورو دومره پاپولر شي، دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي. نو هغې نه پس بیا مخکې قدم چې دی، نو هغه د سیاست او د اقتدار د، ځکه چې دا ټولې اصلاحات او دا ټولې کیسې د یو داسې، او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي، نو په دنیا کې چې مونږ ګورو هر چرته، نو هغه دغه سوي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي، د هغه چې هر څه غرضي هر څه مطلبي ورستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لوري ځي، ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې هغې سره اتفاق نه لري، بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي. نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی، بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي. نو بیا خو خبره صفاقی کی چې که مذهبي تاریخ ته که تصوفي تاریخ ته که هر څه تاریخ ته، خو غرض یې د پښتنو اصلاح ده، د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز هم سماجي اصلاح ده، او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي، هم د دن وسو کړ وسو، او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی. مونږ چې ځنه شواهدو ته ګورو، بهرني شهادتونو ته ګورو، نو دی او کام پرست خو دی پښتون کام پرست دی، او د پښتنو زه به چا د پښتنو را پسې ځای زه به ماتې دروازې کوم د اګرې او د سیکرۍ دی. دې کې شک نشته چې که د ده خپل ژوند کې د ده تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تحریک هم وو یا د مذهبي د اصلاح تحریک هم وو، خو د ده نه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره یو 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 نه ختمېدونکي یو مبارزه بیا شروع شوې ده.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.